Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د تشنا اسمانلندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د ازادي رادیو په دې خبرونه کې له ګاونډیو هیوادونو د شړل شویو کډوالو او پر روان ژمي کې د هغوی او همدارس کورنیو بې ځایه شویو پر ستونزو خبرې کوو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسولی شي. دا پروګرام خبرداری ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د سازمان مرسته نشي ترلاسه کولی. دا په داسې حال کې ده چې د دې پروګرام پر اساس په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 4 کورنیو څخه 3 کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي مواد نه لري او پور کړي دي، او په کلیوالو سیمو کې د دې ډول خلکو شمیر خورا زیات دی، چیرې چې له هرو 5 کورنیو څخه 4 یې پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8 زره او 200 افغانۍ پوروړي دي، چې دا د 1500 امریکایي ډالرو معادل دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې زیاتېدا د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې لوڼې وپلوري. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي. د 2023 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا جی ایچ ای په کالنی راپور کې هم چې د روان کال د تلې د میاشتې په 22 خپور شوی و، افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې و یا په سر کې و چې لوږه پکې خورا زیاته ده. په دې موضوع ل خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر دی او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی دی. د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد هم زموږ میلمه دی. د خبرونې په منځ کې به کندهار ته لاشو او هلته به له یوه مدني فعال او یوه داسې کس سره خبرې وکړو چې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کوي، حکمت الله صلحي. خو لومړی خپلو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. انصاري صاحب، که مو خوښه وي لومړی به د کډوالو پر وضعیت خبرې وکړو، بیا به په افغانستان کې پر فقر او بېوزلۍ خبرې وکړو او دا ستونزه به وشاربو. پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته زور ورکړی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي. ستاسو په نظر ایران چې د طالبانو له رژیم سره نسبتا نږدې اړیکې هم لري، ولې په افغانانو باندې منظور می کډوال دي فشار زیات کړی دی؟
نور میلبانو همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله.
سلامات
لبد مرغه هغه څه چې موږ د ایران له درسه واوریدل، دا چې حالته هم یو دینی او مذهبي حکومت او حاکمیت دی، موږ فکر کوو چې دا د دین له درسه یو مردود اعلان و چې دوی وکړ. د اسلام په سپیشلی دین کې د بشریت د ارزښتونو په اساس او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف اعلان دی. د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه اسلام دا حکم کوي او نه هم د بشریت او انساني قوانینو ارزښتونه دا حکم کوي چې په دومره لویه کچه مهاجرین، بېوزلي خلک چې کلونه کلونه په یو هیواد کې تیر کړی وي، هغوی دی په ساړه ژمي کې وشړل شي او له تکالیفو او مشکلاتو سره د مخ شي. موږ او تاسو د کډوالۍ د اوږد بهیر تاثیر شو. له بده مرغه موږ په خپل افغانان د دې هیواد د رهبرانو په نوم، هغه رهبران چې د ملت پر سرنوشت او غدی د پردیو په لاس د تاریخ په اوږدو کې تپل شوی و. دغه پراخه لړۍ د افغانستان په مظلوم ملت
ته انصاری صاحب په دې کې خو هیڅ شک نشته چې موږ په خپل هم په دې کې به ملامت یو، لیکن زما سوال ده چې ایران سره له دې چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ولې په دې سره ژمی غواړي چې 2.5 میلیون افغانان له خپلې خبرې وباسي؟ دلایل څه کېدای شي؟
رازو هم دی ته موږ فکر کوو چې د اقتصادي هغه سره سیاسي دلایل او مصلحتونه هم لري. موږ فکر کوو د ایران حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرشته حاکمیت سیاسي فشارونه راوړي ترڅو د دوی نه سیاسي امنیتی او هم ځینې اقتصادي ګټې وکړي. کاغه د اوبو په برخه کې دا چې له افغانستان ایران ته پراخې اوبه روانې دي او د هغې د مهار کولو مسایل، د دې تر څنګ د افغانستان د معدنو په برخه کې هغوی ډېر علاقمند دي او هڅه کوي چې دغسې تکتیکي او زیګزاګ حرکتونه وکړي ترڅو پرشته حاکمیت فشار راوړي او د افغانستان د معدنو نه په داسې غوښنه برخه واخلي، او ترڅنګ ممکن ځینې نور
فکر نه کوي چې د ایران خپل مسایل هم دي. ویل کېږي چې ځینې ایرانیان خو تر 8 میلیونو پورې وایي چې افغانان ورغلي دي، یعنی که له 8 نیوینو شپږ خو ورغلي دي، 6 میلیونه ډېر لوی شمیر ده او د یوه ټولنې کې ډېر تغییر راوستلی شي. د دوی خپل هم اقتصاد ښه نه دی.
بله، دا مسله خدا ډیره پخوانی ده، یعنی د نن ورځې نه ده موږ
نه، لیکن اوس ډیر ورغلی دي. په دې 13 کلونو کې دوی وایي چې میلیونونه خلک ورغلی دي.
دغه دا موږ مخکې اشاره وکړه چې متاسفانه د افغانستان نه هم د مهاجرینو سیل نه وازی ګاونډي هیوادونو ته، بلکې د افغانستان لوی خارونو ته چې وګورو، موږ په کور دننه میلیونونه کډوال او بیزای شوی لرو چې د فقر، د تعلیم او روغتیایي او نورو اقتصادي امکاناتو د نشتون له امله او یا هم د جنگ جګړو له امله د خپل کلو باندونه کډه شوی، او د افغانستان لوی خارو لکه کابل، جلال آباد، قندهار، بلخ او مزار شریف او هرات او نورو ته کوچیدلی. دا یو لوی او ستر بار دی، هم په زموږ په خارونو او هم په حکومتونو. دغه سي پاکستان او ایران ته هم هر ورځ موږ وینو چې د دوی د قونسلګری او سفارتونو مخې ته ګڼ شمیر افغانان ولاړ وي، په زرګونو پاسپورټونه هر ورځ توزیع کیږي، او دغه پاسپورټ څوک د مستۍ او ساتیرۍ لپاره نه اخلي چې له 0 او 15 زره افغانۍ ورکوي، بلکې د هغې تر څنګ لسګونه زره ډالره یا زرګونه ډالر د هر افغان سره د افغانستان نه بهر وځي. هم اقتصادي ستونزه او تاوان دی.
بله،
د دې هیواد متفکر مغزونه هغه چې علوم لري په فنونو سمبال دي، متفکر مغزونه فرار کوي، او هم هغه چې په علمي ګاڼه سمبال نه وي، لږ تر لږه د دې وطن د آبادۍ د پاره مټ او بازو دي. دلته په ترقیاتي کارونو کې د خښتو په لګو کې، د وطن په آبادۍ کې پراخ رول لوبولي.
بله صاحب، ډیره مننه.
دا وایي چې فرار لارې هم پرانستل شوې دي،
نه
یوازې ایران بلکې یو نور هیوادو ته.
بله صاحب، ډیره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسه. ډاکټر صاحب، هیواد شغله انصاری د ایران لوري د افغانانو د ډیر شمیر افغانانو د استلو بلابل دلایل ویل، من جمله سیاسي او اقتصادي ګټي یاد کړی، او ویل چې ایران غواړي په دې شکل سره په طالبانو باندې فشار راوړي. ستاسو په نظر دا اړخ ډیر قوي دی ایران په پریکړه کې، او که فکر کوي چې هغوی نور له افغان مهاجرو د شمیر له زیاتوالي پتنګ شوي دي؟
سلام تاسو انصاری صاحب، ګران رور انصاری صاحب، او ستاسو اوریدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. د مهاجرینو ستونزه چې ده، دا ډیر عمیق او لوی، څنګه چې انصاری صاحب وویل، دا ډیر لوی ستونزه ده. او که لږ وخت ولري څو دقیقې زه دې اونګ ته ولاړ سم. اول موږ انټرن دغه یا داخلي مهاجرتونه چې لرو چې انصاري صاحب هم یو ډېر کوچنی داسې یو تبصره پر وکړله، دغه هم یو ډېر لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ یې لرو چې اکثره خلک د کلیو بانډو څخه یا د جنګ یا د اوبو د نه د کمښت په اساس به نیمځکې پرېښي دي، راکډ شوي دي ښارونو ته، او هغه کارونه چې د خلکو دپاره چې په ښارونو کې وو هغه اکثره په ډیرو کمو بیو باندې د خلک چې د اطرافو سره راځي هغوی دا کارونه نیولي، او دغه خلک چې د افغانستان څخه وتلي دي، یعنې په دغه څلوېښت کالو کې وتلي دي مختلفو هیوادونو ته تللي دي، هغوی هم څه په اصطلاح باندې یعنې که څه یو تعداد د دې ځای په ځای شوي په نورو هیوادونو کې، او یو تعداد نور شی دي بغیر د اسنادو بې سرنوشته لکه په پاکستان، ایران او بعضې نورو هیوادو کې د ډېرې مودې څخه تقریبا دوی دغسې بې سرنوشته ګرځي. ایران دولت چې دی هغه همیشه خپل د منافعو دپاره کار کړی دی، نه د افغانستان سره نه د دوستۍ یا دغه، اوس هم چې دی دوی خپل منافعو ته ګوري چې د طالبانو د دولت سره د دوی منافع په کومو سکترو کې خوندي دي، هغه سکترو کې دوی د هغوی سره ډېر ښه روابط لري، او دا دوی ته هېڅ اهمیت نه لري چې د افغانستان خلک په څه حالت کې دي او د دوی افغان مهاجرین په ایران کې په څه حالت باندې دي. هر ورځ موږ ته چې وینو ویډیوګانې خپرېږي په سوشل میډیا کې چې مثلا ایرانیان ظلم کوي په افغانانو باندې، ژوندی سوځي په موټر کې اور راچی، د لوږې په اصطلاح باندې لوږې ساتي، او نور دغه شکنجې ورکوي چې مقصد په خلکو باندې دا ورځ تنګه کې چې دوی د ایران څخه یا افغانستان ته ولاړ شي یا کوم بل خواته ولاړ شي. متاسفانه هغه تعداد چې دا د جمهوریت د سقوط څخه وروسته ایران او پاکستان د مملکتو ته ډېر ایران ته کم پاکستان ته ولاړه، دوی یعنی د افغانستان الیټ دي، هغه خلک دي چې اکثریت یعنی تقریبا اکثریت یا نظامیان و یا مامورین د دولت و یا په نور کارو کې بوخت و، او د ایران دولت هم د طالبانو سره هغه دوستي و تعهد چې لري امکان لري چې په دې کې یو ډېر تعداد دغسې خلک دوی د ایران څخه وباسي چې هغوی د جمهوریت په دوران کې دوی د افغانستان په دولت کې کار کوله، او طالبان غواړي چې خپل د مخالف جبهې چې مثلا په ایران او پاکستان په بعضې نور ممالک کې اوس کره کره غواړي چې هغې بېرته شکل و شیپ واخلي، هغه د هغه ځای راوشړي او دلته یې خونسا کړي په افغانستان کې، بیا خونسا کول د دوی استخباراتي کار دی چې په څه ډول باندې دوی کولی شي دا کړي خونسا کړي. او دوهم هغه خلک دي چې دوی د فقر او بیچارهګۍ څخه د افغانستان تښتېدلي دي، چې نه دلته کار شته، څنګه چې ما د مخه وویله د کلي خلک راغله د ښار کار نیولي، او د ښار خلک چې وو هغه اوس په تېښته باندې ولاړه ایران او پاکستان ته چې یو ګوله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي یا هر څه ملحوظ شي، اوس هغه خلک چې دوی بېرته راستون کې د افغانستان فعلي دولت چې دی هغه ته ډېر مهمه نه ده چې د هغوی په دسترخوان کې ډوډۍ شته که نه شته، هغوی ګوري چې زموږ په دسترخوان کې، زموږ په وزارتو کې، زموږ په هغه خلک چې زموږ په صفوفو کې دا شل کاله ولاړو یا جنګېدلي د هغوی په دسترخوانو کې ډوډۍ شته که نه شته، د هغوی نسونه ماړه دي، هغوی په زرې موټرانو کې ګرځي او هغوی خوشحاله دي که نه دي، دا د دوی دپاره هېڅ اهمیت نه لري چې مثلا یو میلیون دوه میلیونه په ژمي کې په یخ کې راځي افغانستان ته ستنېږي. شاید بعضې غربي ممالک د دې دپاره یعنی څه کومک وکړي، مګر هغه کومکونه هم چې دي اکثره تاسو ګورئ په دې تقریبا څه کم څلور کالو کې درې درې نیم کالو کې یعنی په میلیارد هاو ډالر امریکا او غرب دغه کومک په نامه باندې افغانستان ته ولېږي چې د افغانستان خلکو ولسونو ته کومک وکړي، هغه پیسې ورکړل د فعلي دولت ته، او فعلي دولت یې ډېر کم مقدار خلکو ته، او نور باقي فقط نمایشي کارونه چې دی سړک جوړ کړي، هلته بلډنګ چپه کوي او هلته فلانه کوي، نور اکثره دا کومکونه چې دي د دغه خواته ځي، هغه چارواکو جیبو ته ولېږي چې هم تقریبا د جمهوریت حکومت غوندې مشابه حالت لري د دوی د طالبانو.
بله
صاحب، نو دا کومکونه د مهاجر د فارشې دي، دا مهاجر ته نسی او د مهاجر د فارشې.
بله ډاکټر صاحب، نور موضوعات ته ولاړې په دې مهاجر سره د نړیوالو په مرستو په دې به هم په دې خبرونه کې خامخا خبرې کوو، دا چې د مرستې څومره واقعا اصلي خلکو ته رسیږي او نه رسیږي، او یا تر کله پورې مرستې، دا هم یو سوال دی. د افغانستان خپل اقتصادي وضعیت د نړیوال بانک دا تازه راپورم تاسو به لیدلی شي شی چې ډیر خراب دی او څکل اقتصاد خراب وي او یو پرسمیت پیژندلی او حکومت نوی او منځوي حکومت وي دغه وضعیت په باره کې اندېښنې ډېرې دي چې وایي لا به هم ډیر خلک له افغانستانه مهاجر شي او څومره چې ځي نورو هیوادونو ته نور هیوادونه مجبوریږي چې فشار زیات کړي. تاسو به خبره چې اروپایانو هم وس په افغانانو باندې فشار زیات کړی دی، ترکیه هم راپورونه لرو چې هغوی هم د افغانانو نیونې زیاتې کړي دي او درګردې راستوي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې په خپله د مخکې تاسو اشاره وکړه چې د موږ د تیرو حکومتونو ملامتي ده، د اوسني حکومت څومره ملامتي ده ډاکټر صاحب؟ هیواد
ګوري دا دوه درې یا درې نیم کلونه کې موږ د مثلا د طالبانو د دغه چې ګوري چې په کوم رقم باندې کوم خواته دی روان دي، دا ډېر مایوس کونده په دې خاطر باندې چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان یو غټه کتله چې په اصطلاح باندې هغه د افغانستان لپاره صلح او امن او آرامي غواړي د هغوی سره کښېن د دوهې د تړون په اساس باندې دوی مذاکره وکړي او د هغوی سره همه شموله حکومت جوړ کړي. یو موضوع به هم دا چې رستل بل دوی افنتیزم یا هغه تشدد د ښځو په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې، د اطفالو په مقابل کې ورځ په ورځ باندې دوی ډېری او دغه شی دوی د بینالمللي ټولنې سره دغه په اصطلاح باندې د انزوا د ایستلو هغه میکانیزم چې دی دوی د هغه نور هم ځان ډېرې کوي. په کار دا ده چې طالبان لاقل زه نه وایم چې اوس دوی کښېني د زړو سیاسینو سره دوی کښېني خبرې وکړي، دوی خو د هیچا سره خبرې نه کوي. هر څوک چې ورته راځي وایي راسته په کور کې کښېنه، غږ به نه کوي، څلور کسه به یو ځای نه سره کښېني او که څلور ځای یو ځای کښېنه سله سیاست به نه وایي. که سیاست وایست طالبان استخبارات ته خبر راکړي چې یو نفر زمر د والیانو د ټولنې څلور پنځه کسه مازدیګر ټولېدل یو ځای کښېنستله، نو هغه ورغلي وه مولوي کبیر ته چا ته ورغلي هغه ورته وویل چې د دې څلور سهار کله چې تاسو خپل په منځ کې کښېنستله استخبارات ته خبر ورکړي چې د هغوی یو نفر ستاسو مجلس کې کښېني ښه دی چې لاقل. یعنی په دغه منوال باندې کله چې دوی په اصطلاح باندې یک طرفه حکومت چلی زه فکر نه کوم چې نه بین المللي ټولنه د دوی سره یعنی سم برخورد وکړي او نه د دوی حکومت چې دی نور هم د انزوا خاطر روان دی. پرون فکر کوم ما یو اخبار ولوستې چې ملا هیبت الله ویلي دی چې باید ټوله انجوګانې بند شي د افغانستان ته. ښه، انجو د چا دپاره کار کوي؟ خیریه موسی خو د خیریه د غریبو د بېوزلو د دوی سره کار کوي. هغه خو نه طالبانو ته پیسې ورکوي، نه طالبانو نسونه په ډکوي، هغه د یو غریبو بېچاره دپاره کار کوي. نو هغه وایي چې دا موسسې دې بندې شي. کله چې موسسې بندې شي خو دا د غریب دپاره چې حکومت ورته رسېدی هغه نور بندېږي. او دغه شی تفکر اصلا د فعلی حکومت په ذهن کې نشته چې آیا د خلک یعنی په تیښته کې دي او هر څوک د انصاری صاحب د خبرې په تایید باندې 15-16,000 افغانۍ په رشوت او په زیر میز او سر میز باندې ورکی چې مقصد یو پاسپورت واخی او د تیښته لپاره بل هیڅ حکومت دوی ته ځای نور کې بغیر یعنی ویزه نور کې بغیر ایران ته فغه خلکو دغه ګڼلې دي په اصطلاح باندې غنیمت ګڼلې دي فقط وایي چې پاسپورت لاسه کوم نه دوی د رخصتۍ د پاره دي، نه د هالیډي او د چکر د پاره دي، فقط د مزدورکاري د پاره دغه پاسپورتونه اخیستي په افغانستان کې کار نسته او فامیل بچان ډوډۍ ځینې غواړي. نو مجبور دي چې یو ځای نه یو ځای دوی ځان وباسي چې یو نفقه خپل و اولاد ته پیدا کړي. او طالبان هین دا د اخري شپې د جمهوریت حکومت شو دا د اشرف غني بالکل دا غوی په نقش قدم باندې روانې دغه بوتونه په پښو کړی دي او هغه کارونه ناروغي چې په هغه دولت کې په هغه وخت کې کړي هغه وشدي بالکل کاپی تو کاپی یعنی سلفی صد د غوی په نقش قدم باندې روان دي. او دا نه د دوی د خیر او فلاح لپاره دي، نه د افغانستان د خلکو د خیر او فلاح لپاره دي، او نه بین المللي ټولنه ودی ته مجبوره ده چې راسي د طالبانو سره کومک وکړي. او د دې سره د ټرمپ حکومت چې راسي هغه 30 میلیون یا زیات کم چې دوی ته د هفتې په دغه کې د خیرات په نام باندې چې دوی ته کوله امکان لري چې هغه هم بند شي او نور دغه بندیزونه هم باندې ولګول شي. نو په دغه ترتیب باندې خالي دوی کولی شي خپل ځانونه یعنی په زور په تشدید باندې خپل ځانونه په خلکو باندې حاکم کړي لکه د اشرف غني حکومت.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه ډاکټر صاحب هیواد. ښاغلی انصاري ستاسو خبرې مو مخکې وانه ورېدی شوې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هیواد اشاره وکړه او داسې خبرونه هم خپاره شوی دی چې د طالبانو مشر خدا ویلی دی چې دا انجیوګانې د دې د خیریه مسجد هم بند شي. تاسو په داخل کې اوسئ، وضعیت له نږدې ګورئ، که دا هم بند شي دا چې څومره د دوی مرستې واقعا ټولو خلکو ته رسیږي او که نه رسیږي بله خبر ده، لیکن ډیرو ته خو هم رسیږي. که دا هم بند شي وضعیت به څنګه وي؟
بله، مخکې ما اشاره وکړه لکه څنګه چې تیر حکومتونه ملامت او څومره چې هغوی ملامت وو، دغسې دوی چې د اسلام له ادرسه دعوه لري، دوی د اسلامي اساساتو نصوصو پر اساس تر هغوی ډیر ملامته کیدای شي، ځکه که موږ د امارت او د خلافت فلسفې ته ځو، د حضرت عمر رضی الله عنه د عدالت، د هغه د مساوات، د هغه د خدماتو، هغه د فقیرو خلکو، کونډو ته، یتیمانو ته، حتی هغه یهودی چې په ښار کې ویل کېږي خیرات غوښتو او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه پر لار تیرېدو چې ویل د سپین ږیری یهودی خیرات غواړي، نو هغه له لاسه ونیو، بیت المال ته یې بوتلو او ورته وویل چې تر څو ته ځوان به کار دې کوو تا موږ ته جزیه راکوله. یا په یو روایت ویل کېږي چې هغه پوښتنه وکړه چې ته ولې خیرات غواړي، هغه ورته وویل چې زه تر څو ځوان وم کار مې کوو تاسو ته مې جزیه درکوله، اوس تاسو رانه جزیه غواړی او خېټه او اولادونه او بچی مې ډوډۍ غواړي، نو فلهذا زه کار نشم کوی او راوتلی یم چې خیرات وغواړم واخلم د خلکو نه خیر واخلم. هغه بیت المال ته بیایي او هغه ته لکه دا نن چې مونږ او تاسو د تقاعد دغه لرو، وایي دغسې ورته معاش مقرر کړو، بیت المال ته امر وکړو چې دته به هره میاشت دومره امکانات ورکوي چې د دوی د کورنۍ میاشت او ژوند ورباندې تیر شي. او دا یې وویل چې تا تر اوسه موږ ته جزیه راکوله او ستا حق دی په مونږ. نو موږ د اسلامي نظام او د اسلام د اقتصادي نظام، د اسلام د پراختیا او پرمختیا،
بله بله، فکر کوم چې د انصاری صاحب حقیقت شو. په هر حال ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د کډوالو په وضعیت او همدارس په افغانستان کې د بې ځایه شویو په وضعیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور انصاری او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب هیواد، تاسو مخکې اشاره وکړه د کورنیو بې ځایه شو، او په دې کې شک نسته ډیر شمېر میلیونونه حتی افغانان کورنی بې ځای شوي دي، او دی ورستی کال ناوړو طبي پیښو لا ډیر دا رقم کسان ډیر کړل، خصوصا د زلزلو، سیلونو، سختو ورختونو له کبله ډیرو خلکو کورونه له لاسه ورکړل، یعنی هغه بې ځای شو شمېر نور هم زیات شو د کورنیو. څه فکر کوئ تاسو مخکې ویل چې طالبان دا کار نشي کولای، دوی دا کده امریکا مرستې ودرېږي نو دوی کله پیله خپل ځان موړ کی نور خلکو ته نشي رسیدلی، اما ډیر خلک وایي چې طالبانو ډیر اوایت ځان ته برابر کړی دي، په سلګونو قانونه په قراردادونو ورکړي دي، ټکسونه او مالیه ډیر لوړې کړي دي، د خلکو اقتصادي وضعیت په لدې سره خراب شوی دی، مثلا کله چې مالیه لوړی شي طبعا د اجناسو قیمتونه لوړی شي، سره لدې چې په نورو ګاونډیو هیوادونو کې د ډالر ارزښت ډیر لوړ شوی دی، په افغانستان کې نه دی لوړ شوی، خو برعکس باید جنسونه ارزان شوي وای، دغسې نه دي شوي، ګران شوي دي. فکر نه کوئ چې دوی باید همدغه پیسو له خلکو سره حساب وکړي، دا پیسې دوی څه کوي؟ باید له خلکو سره پې مرسته وکړي په یو نه یو شکل سره، یا د کار زمینې ورته مساعد کړي.
دا مایک می بندیږي، زه نه پوهېږم ولې. په اصل کې د مالیاتو ټولول چې دی، دا خو یو ډېر ښه موضوع ده، او دا باید چې یعنی د ډېر وخت څخه وي، خو د دوی د مالیاتو د ټولول سیستم چې دی هغه غیر شرعي او غیر اسلامي دی. واقع ترته وایم شه، یو نفر چې کراچی د دلاستي کراچی لري او په منډی کې سار تر ماشام پوری ولاړ شي یو سل روپی پیدا کی په هغه باندې د میاشتې 1500 افغانی مالیه لګولې ده. د کراچی باندې نمبر لګولې دي، زه خپل پیژنم نفر دی غلام سخی نومیږي، په منډی کې دی، د کوچنی کراچی لري چې د خلکو مال تر ټکسي پورې ورته رسی شي 1500 روپۍ 1000 روپۍ 1000 روپۍ څوک ورکړي چې د ورځې 1000 افغانۍ یا د 500 ډوډۍ د وچې ډوډۍ پیسې پیدا کړي، یعنی کې او د دې خوا هم 12-15 کیلومتره دی په پښو باندې ځي چې منډی ته ځان رسی، او دا خوا هم دی او سپین زر هم دی. نو دغسی مالیات ټولول اول خو دغه غیر شرعي غیر اسلامي او غیر اخلاقي د مالیاتو ټولول دي، او دغسی مالیات دوی په ډیرو نورو سکتورو کې هم دوی دغه کړی دي چې هغه املا ماتي، لکه دغه د سودو دغه چې دی تقریبا مقایسوي دغه ورته وکړو داسې دي لکه د سودو حیثیت لري. یو څوک چې تاسو و دغه ځای ته را مجبوروي چې هغه دغه د نفس د ډوډۍ په اصطلاح باندې تاسو کټوي او خپل په جیبو کې اچوي، هغه حیثیت دغه درې بال لري، یعنی په شرعي حساب باندې، یعنی دغه ظلم چې دغه داسې مالیات چې دوی ټولي، او دوهم دا چې دا مالیات چې دوی ټولي صحیح ده مادن ورکړی دي، هغه هم دغه یعنی اکثر دوستان دي چې هلته د مادن په سکتور کې کار کوي، مادن اکثر مادن چې ورکړی شوی دي هغه د دوی دوستانو ته، لکه د جمهوریت د وخت د دوی دوستان، د دوی خپلوان، د دوی د خاله زامن، د دوی د عمه زامن، یا هغه د پاکستان د پېښور د کراچی او د لاهور څخه راغلي د دوبۍ او د سعودي یا د نفر د چین او د ازبکستان په نام باندې کمپنی دي چې هغه په اصل کې شي ریښې وګوري، بیا هغه د دوی خپلوان دي چې هغوی اکثر استفاده ځینې وړي. بیا هم زه نه وایم چې نه دي ورکوي، بالکل وردي کې پاکستاني ته دي هم ورکوي، نورو ته دي هم ورکوي، د خپل خپلوانو ته دي هم ورکوي، لاقل بیا په څنګ کې حساب دي هم ولري. دغه دي وایي چې د غلام سخي څخه چې زه کله 1500 افغانۍ د میاشتې زه د کراچۍ د کرې سود ځینې اخم یا 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 مالیه ځینې اخم، د هغه حساب هم بالمقابله باید چې خلکو ته ورکړي چې دغه دي دغونه پیسې مې د خلکو څخه واخیستلې او دغونه پیسې مې په فلاني ځای کې مصرف کړلې، دغونه په فلاني ځای کې مصرف کړلې. کله چې موږ ادعا د یو اسلامي نظام کوو، ګوره په هغه کې باید چې اول شریعت په ځان باندې تطبیق کړو، دا هغه څه وروسته بیا په نورو باندې تطبیق کړو. زموږ حکام هم پرونی او هم نننی چې دي، دا فقط خپل د خېټې د ټکولو لپاره او خپل د بانکونو او په بهر کې په اصطلاح باندې د سرمایه ګذاري په فکر کې دي، د ولس د ملت په فکر کې باور په خدای وکړي چې دا اوس دوی خو وایي چې یعنی موږ بهترین اسلامي نظام یو، یعنی زه شرعي دغه باندې زه دوی ته ثبوتوم چې دوی هر کار چې دی غیر اسلامي، غیر شرعي او غیر اخلاقي دی. مګر بیا مغه دی اته قدرت چې دوی لري خپل د قدرت په توان باندې تلویزیونونه دوی حاکم دي، تلویزیونونه ټول دي انحصار کړی دي، څوک یو خبره طالب په ضد باندې آزاد خبره څوک نسی کولای، اته دا اوس یوټیوبرانو د نور تیم ویل دي چې یو خبره مو د حکومت یا د طالبانو په خلاف باندې کوله هغه تاسو به محاکمه کیږي.
بله بله ډیر مننه، سلامت اوسې کور ودان. اته دا سراپورونه خبره شول چې به هر تلویزیون او هر رسنۍ په دفتر کې د دوی د استخباراتو یو کس شته، هر خبر چې دوی خبروي اول باید دوی وګوري، دوی استخباراتي وګوري، له هغه وروسته دوی کولای شي چې خبر خپور کړي. قدرمنو اوریدونکو تم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکو چې له سټډیو سره تماس ونیسي او خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له ملمنو سره خبرې وکړي. یو اوریدونکو دا اوس لرو، ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سلام علیکم محترم، خوب هستی؟ بخیر.
سلامت اوسئ، مهربانی کوئ.
خیر اوسئ، خوشحاله اوسئ. دغه د ورو د مالیه باندې خبره ده، مالیه خو دومره یو په درې چند اخلي، مالیه پوه شوې دا شاروالی شو، دا مالیه شو، دا د کوسی ګن شو، دا شو، همدغه خلکو نه بېخ بنیاد وباسله، دا پیسې اخلي د خلکو نه وباسې سرکونه او کوسی دغه جوړی پوه شوې، خپل هغه کوم چې صحیح نه چې دوی وران کړی او هماغه جوړی پوه شي، دا د عوام خلکو نه بېرته اخلي اوباسې هماغه نه دوی ته خو کوم ځینې پیسې راځي چې دوی دا دومره کارونه شروع کړي، خو همدغه مونږ نه اخلي، هغې نه اخلي، هغې نه اخلي.
سخاوت یو بله پوښتنه له تاسو لرم، وبخې له تاسو نه یو پوښتنه. له ګاونډیو هیوادونو هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان ایستل کیږي افغانستان ته راځي، له هغوی خبر لري چې په څه وضعیت کې دي؟
ولنه لارو پوش افغانستان کې اوسېګو داخل کې اوسېګو خو ته خبر لرو، زمونږ یو ادوال دي دغه خلک دی چې راځي ماجر شي دی په افغانستان ته راځي موږ دلته ځکه یو بازار د ځکه نه مکاله کله چې نو ماجرین چې راځي وای ولا وای موږ په دال کې یو څه موږ پښتنه هم نه کوي پوه شو واقعا هم د څه دی پوه شو ډیر سخت مشته ګروان دی پوه شو سروان صاحب محترم ته نو
ډیر مننه
خوشاله وته
کور دی ودان سلامت اوسې چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو او وګورئ چې بل اوریدونکو هیڅ نه بل اوریدونکو هم نشته او وربشو ملبنو ته او په زمن کې اوریدونکو تم ویلی و چې د خبرونه پترس کې یو بل ملمه حمله رو شاغله حکمت الله صلیح له کندهار بل ټلیفون لاري را سره ملګری شي او هغوی به د خپل فعالیتونو په اړه وای دوی له خلکو سره مرستي کوي په څه شکل مرستي کوي دا به له دوی څخه په څو شیبو کې وورو خو خیر ترغو پوری به ورشو برته شاغله هیواد ته ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب یو تاسو خبري وکړه منصور صاحب خبري پاتې شوې مخکېقت شوې شغله منصور د دې مخکنی اوریدونکو خبري به تاسو اوریدلې مخکې ډاکټر صاحب یو دم په دې خبري وکړه چې مالی ډيري ډيري اخلي لیکن په مقابل کې کوم دولت چې خلکو مالی اخلي خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي تاسو په نور دنیا کې وګورئ اروپا امریکا په استرالیا کې دولتونه له خلکو مالیه اخلي او څوک چې بیکاره بیا ماشم ورکوي اما زموږ په وطن کې له متقاعدینو هم خپل معاش اخیستې دی له 13 ونې مودې معلولین راپور درلود معلولین وای چې مشته نور معاش نه راکوي یوازې خپل معلولانو ته معاش ورکوي په دې اړه تاسو ته څه راسته
بلې زنه پیغام چې تیر بس څومره واورېدل شم بدبختانه د تخنیکي ستونزو له امله لکه چې تاسو شو خو ما مخکې هم اشاره وکړه چې موږ اسلامي نظام ترازو نو د حضرت عمر رضی الله عنه عدل او انصاف یو بهترینه تله ده د دغه سي مسایل کار مالیات دي خلکو ته کار زیار او د نفقې مسایل دي چې هغه پر یتیمانو معلولینو زالو او بوډاګانو او متقاعدینو طرف هم ده هغه د يهودي کسانې
تاسو وکړو
حضرت عمر رضی الله عنه سره څو وکړه او بیت المال موضوع هم لا مغیزه یې پیل شوه د غراز هغه مور چې ولکیږي ماشومې زیږیدل یو یادو او هغه جلل او مور شیدې نه درلودې حضرت عمر رضی الله عنه خبرېږي هغه ته د خوراک توکي هم وی او له هغه ځای د ماشومانو د زیږون نورستا کورانه یو ته د بیت المال درسه امکانات برابر وینم کومه غو تاسو وینو دغه اخلاقیات او دغه اقتصادي نظام چې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوای بنیاد خودل شوی یا د اسلامي نظام شي راځو په غرب کې د امکانات شته که تاسو اروپا ته لاړ شئ که امریکای ته لاړ شئ د کوچنیانو لپاره د زده کړو د خوراک د لباس د غسی د متقاعدینو د غسی د زړو لپاره حتی د نرسانو او د ډاکټرانو کور ته د ورلېګلو او د هغوی د درملنې مګر له بده مرغه موږ چې په اسلامي هیوادونو کې اوسېږو یا په افغانستان ته راشو د اسلامي نظام مداله رو موږ پرته له دې چې امکانات خلکو ته نشو مسایل او برابرولې دغه چې ستونزې لکه دوستانو چې اشاره وکړه خاغلی هیواد اشاره وکړه تاسو اشاره درلودې او دغه اوریدونکي چې له خارونو ته اړیکې نیسي واقعا مالیات زورونکي دي او دغه مالیات چې دي لکه یو څه چې ویلې شرعي او اسلامي مالیات نه دي موږ او تاسو وګورو په اسلامي شرعي نظام کې دوه نوع اخس کې دي چې له خلکو چې یو زکات او بل اوشر دي موږ د سوداګرو او د اغنیاو نه زکات اخلو او د کاروانګرو د محصولاتو علاوه دوینه او سره خپل کېږي خو له بعد مرغه دلته موږ وینو چې هم او سره خپل کېږي هم هغه انګریزي یا غربي مالیه چې متاسفانه د اشرف غنی د حکومت په ورستیو کې دغه مالیات د اروپا او د امریکای په پساویا په هغه کوډونو او په هغه ذریبونو او په هغه فرمولونو
لوړ شو تر دې پورې چې ما دی ولی صاحب نشي د خغلی هواد صاحب ملګری به هم وي په کابل کې تشریف لري. هغه ویل چې موږ یو ورځ ناستو ولسمشر اشرف غنی هم او د مالی وزیر داخلوال او خغلی احدی او نور څوک مشران هم حقلوبور بحثو چې د حقلوبور دراتولو د لپاره باید ټول پلازې جوړې کو ترڅو موټرې چې زی راځي خارونه ته یاګردي هغه حقلوبور ورکړي. نو وی دلته دغه و چې د خوري ملګه خواري او د په شفافیت څنګه راټولې شي او څه نو یو په کې نظر ورکړو چې راځي د موټرې خو چې ګردي تیل مصرفوي تیل چې د بندرونو نه راواردي ګمو ترې مالی اخلو د حقلوبور ته به هم سنجش وکړو او حقلوبور بم د مالی سره یو ځای مالی وزارت ته د یو تعرفه په اساس د تیل والا تعویلې باغه فشار به د موټرو په ګرځونکو باندې راشي. نو دا کار وی وشو نو ما دا څورته کتل مالی خغلې وادي تاسو ناست وی او دا ټول د جهان په سویه د تفکر دا ودار هم ناستو دا مونږ بیچاره خلک د ما ولز مونږ روختونونه از مونږ خوځیز مونږ فابریکې چې په جنریټر او کې تیل ډیزل او پټرول مصرفي دا مونږ بم حق لوبور ورکو. نو دا سیرات ګوري ګوري حیران وای او تاسو بم حق لوبور ورکوي. نو تاسو فکر وکړئ چې زموږ دا اوسنی زمامداران اوسنی واکدانان دې ته نه ګوري چې هلته یو مالیه په تیلو اخلي د موټر جواز سیر شته د ترافیکو بیل پارچی شته د ترانسپورت هغه پارچی شته دی بیا ټول پلازی مورته ټول او ټول ټاکسی هغه حقلوبور هم په تیلو وزه شوی او چول شوی دی. د دې ترڅنګ چې دوی راغله د تیلو د پمپونو والا موږ ته کیسې کوي چې موږ په لس او دولس پیسې د افغانۍ یا د دوی افغانۍ لسمه برخه ګټه کوله
خ اوس مننه اوس پر شو
یو د خدای خبره پوره کوم ګوګل چې لاس پیسې وی ویلی چې نه تاسو پنځه افغانۍ ګټه کوي دې کې به یو یا دوه افغانۍ مخترا کوي درې به پتاسي. نو دا ته مونږ په فیصدي حساب کو تقریبا 0.2% او 3% فیصد په تیلو په دغه واچول شوی هل تبیا په سروبي کې ټول پلازې او اقلوبور د پاره دغه یې خودل شوی دی چې په یو ټایر سل افغانۍ دی او موټر نه اخلي. نو دا پیسې خو هغه ډرایور خپل موټر او پټې نه خرڅي تجار خو خپل تجارت او بانک څخه پیسې نه راوړي دا ټول محاسبه کوي په دې فقیر غریب او بیوزل باندې اچول کیږي او ملا د ولس ماتي دي.
بله
دلته باید انصاف او عدالت نه کار واخیستل شي او
ډیر مننه انصاری صاحب لطفا که او څلندې خبرې وی چې ټولو پښتنو ته جواب ویل شي کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب هیواد اوس که په حلارو باندې خبرې وکړو کومې حلارې شته چې افغانستان له دغو مشکلاتو خلاص شي او یا د اقل دغه مسائل او دغه مشکلات یو څه کم شي؟ بیوزګاری ډیره زیاته ده او دا چې د میلیونونو نور افغانان چې له بهر راځي دا هم پیزیاتی شي یعنی مشکل ډبل کیږي څو برابر کیږي. فکر نه کوي چې به تر دا چې له هغو هیوادونو سره چې کارګرو ته ضرورت لري هغه سره خبري وشي مثلا له سعودي له کویت له بحرین له دغو هیوادونو سره چې طالبان هم نسبتا تعامل لري اړیکې لري ورته ویل شي مثلا سعودي عربستان د پټیرونی اعلان وکړي چې 3.5 میلیون ډالر ورکړي د خوړو نړیوال پروګرام ته چې له بیوزلو سره کومک وشي پس ورته وایي چې دغه کومک مکوه د دې په ځای زما زر کارګر ومنه. فکر نه کوي چې دا به تر یو حد پورې د بیکاری ستونزه حل شي ځکه چې یو کارګر که په دغه هیوادونو کې یو کورنۍ چلایي پی
مننه سرون صاحب دغه دی دا نړۍ چې دا هغه یو یونیفورم یا متحد حرکت لري دا چې یو څوک مثلا طالب ګل پیردي چې راسه سعودي ته د عمره د پاره یا د حج د پاره یا د یو څوک ورزیالته هغه سم وضعیت سره کې د منظور دانه دي چې هغه د پرسمت باندې پیژندل دي او د دې سره د شینی او اقتصادي او سیاسي او نور مسایل باندې تګلار باندې کار سره وکي هغه خالی هغه مملکتونه چې د دې سره د اوس په تعامل کې دي چین دي چې هغه ډیر پښته سویا باندې په ډیر کښنی سویا باندې هغه خپل د منافو لپاره په معادنو په بعضي سکتورو کې چې مثلا دوی فکر کوي چې دلته زموږ ګټې دي او خپل د ګټو لپاره دوی دغه کوي. دوهم دا چې تاسو ویل چې که دوی مثلا زموږ دغه کارګر ومني مثلا په سعودي او په نورو ممالک کې هغوی یو سیستم لري د دې لپاره، هغوی وزارت د کار لري او وزارت د کار د دوی دا یو سیستم لري چې مثلا مشکل مثلا هغه کارګر چې مثلا کار زده یې مثلا بنایی زده یا مثلا فرش زده یا لیندوانی یا دغه زده، نو هغه په کمو مصارفو باندې موږ د کم مملکتو څخه وارد کو. دوی دا کومک 3 میلیونه د سعودي لپاره موږ 10 میلیونه نفوس لوږی نفوس لرو، چې یعنی دا اوس نن ماښام امکان لري چې د 10 میلیونه د 15 میلیونه په کور کې شي چې وچه لوړی د ماښام نه. هغه 3 میلیونه ډالر چې هلته کومک کوي د یونیسف یا د چا سره، هغه خو اول د ادمنسټریټیو کاست د یونیسف شدی په هغه کې دوره کېږي، بلکل افغانستان خلکو ته نه رسیږي. تاسو پوهېږئ چې دا د ملل متحد خالی مصرفونه د دغه مصرفونه چې دي، کله زه په غور کې والی هم یو موسسه و نوم یې نه اخلم، هغه راله نه پوهېږم چې پر کور باندې لس لس کیلو پټاټې تقسیمولی چې زراعتي پټاټې وي چې دا وکړي، او د هغوی د دفتر هغه خالي د ډرایور معاش 350 ډالر او د نور ټول دفتر حساب چې مورته وکړي تقریبا په کال کې دا د غور دفتر مصارف 1.5 لک 2 لک ډالر ته رسېدي، او دا ټوله پټاټې د زراعتي پټاټې چې دوی تقسیم کړي وو هغه چې موږ حساب ورته وکړي تقریبا د یو $1000 هم نه کېدی، تقریبا $1900 کېدی. نو هغه داسې پیسې چې راځي هغه ټول اکثره په ادمنسټریټیو کاست کې وری مصرفیږي، او بینالمللي ټولنه ولې د طالبانو سره تعامل وکړي، ولې د طالبانو خبر ومني، دوی د بینالمللي ټولنې کومه خبره منلې ده؟ هغه تعهدات چې دوی د دوحې په قرارداد کې کړي دي کم بند هغه دوی منلی دي؟ یو بندم دوی نه دی منلی، او اوس هم داسې سره بند کړی دی چې وایي زه په زورې په رضایې زما استخبارات پسې چې د هر یو په کور کې ناست یي او څوک به د طالب په مقابل کې به خبرې نه کوي، او دغسې په زوره باندې حکومت در باندې کوو چې ځان مو وشوروي بندي یاست او ژوندی مړی مو ورک دي. باور وکړئ د افغانستان په تاریخ کې هېڅکله د ښځې په دغه باندې بدن باندې د نارینه تعرض د خلقیانو په وخت کې نه دی سوی، د پرچمیانو په وخت کې نه دی سوی. ښځې یعنی داسې چې برملا وینیسي لاسونه یې وروتړي او د رنجر شاته یې واچي یوسي درې میاشتې شپږ میاشتې پیغلې نجونې بندې کړي دي یوازې طالب په دوران کې سعودي. باور وکړئ د خلقیانو دپاره هغه کمونستانو کافرانو ویلی چې موږ خدای نه منو نعوذ بالله منها، یعنی د هغوی په دوران کې دغسې ظلم او دغسې دهشت او وحشت نه سوی چې د اوس طالبانو په وخت کېږي. نو په دغه منوال باندې چې دوی روانې نه بینالمللي ټولنه د دوی سره کومک کوي، نه د افغانستان د فقر او د بیچارګۍ وضعیت تغییر کوي، او نه د مهاجرین چې بیرته راځي، یعنی د دې لپاره باید یو سیستم وي چې ملا ګل دې بیرته ولاړ شي په مسجد کې کښېني، خپل کار دې مخته بوزي. اوس په اکثره مساجدو کې د پکتیا په ولایت کې مسجد تړل شوی چې ملا نه لري، د پسابان د غور د پسابان په ولسوالۍ کې ملا نشته د مسجد لپاره، هغه ملایان ټول راوتل دي د حکومت په چارو کې د طالبانو په حکومت حاکمیت کې کار کوي. نو ملا ګل چې بیرته خپل په ځای باندې کښېني، یو څوک پوهېږي چې هغه په دې چل باندې پوهېږي چې هغه کار ته سم شي چې د افغانستان د دغه بدبختۍ سره حکومت یې د دوی وزیران دي، د دوی ریاست جمهوري د دوی، خو له اقل هغه کارونه چې تخنیکي دي هغه دې ټوله اهل کار ته وسپاري، او دا شریعت هم دی. تشکر.
بل ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد ښاغلی انصاري، نو موږ تاسو پوهېږو چې ګاونډیان زموږ کډوال که په زوري یا په رضای باسي، او دا د افغانستان مشکل لا هم زیاتوي، نو باید څه وشي مخکتر دی چې په دې پښتنې خپل نظر څرګند کړي؟ اول یو اوریدونکي ته ورځو، انتظار یې نه پرېږدو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. آزادي راډیو ده،
دارین صدای ما را؟
بله بله، ستاسو ژغ لرو، خبري وکړئ.
برادر قند، دیگه مشکل مهاجرین طبعا دیگه افغانستان یک وضعیت بحرانی است، از هر سو فقر و تنگ دستی بیا در مردم بیچاره، که یک سو کشورهای مثل پاکستان، ایران، افغانی را در فرقش میدن، نه پاسپورتش را میگیره نه دیگه. خلاصه مشکلات ما دیگه از شما همی خواهش را میگنیم که سر امارات اسلامی دیگه یا فشار بیاره به مردم کار مهیا کنن، یا کسایی که مثلا در ایران یا در پاکستان بندی هستن حداقل به موضوع ظلم ستم نکنن دیگه. این مشکلات از غریب و بیچاره زیر پای است، چی در جمهوریت بود بیا در کسای خورد و بیادر برد و قیخت آلدم و کشورهای خارجی همهش نوش میکنه. کل مشکلات سر مردم غریب بیچاره است، نه کسی نان خوردن نداره، کسی یک سو سرمای زمستان است یا یخیر است یا کدگر است. خب واقعیت برد بگم بسیار مشکلات داره مردم. خواهش مهمی است از شما که پیام ما را برسانیم به گوش جامعه.
بله دیر از یاد مننه کوروادن چه تلفن مو کو در پیغام مو خبور شو و ببریدل شی بل ابریدون که املرو زن را و پیشنه ی آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسی و استاسی ملمانو تاسی را لکن سلامون و هم دزابن و لایت شما دو تا رادیو در سوادی که اجی بازنامت خبر
کن. مربانی که بازمامت سب
سلام ملمنو سد بیر پشتنه لرم یوا دا پشتنه چه دا ایران و پاکستان چه دا مجر راروی دا مسکنان غریبان چه راروی دا سرمایدار ولی نراروی یوا دا پشتنه او بل دا مرست و پاک را بنده داغ پر ملمنو سا بنده سوال کومه چه داغ مرست راجی دلتا تسویی توز بنده نه تخسیمیجی بایسی پر دا بندو بنده واشی دا دا وبو پر جرمو بنده واشی چه وبر او گروی لنور یوا دوسه کارنالونه په جوړ شنو په ټول افغانستان په ځخه شي دا خو د یوسلو کسانو مسکینانو په ځخه شي د اووسو سرمایدار په ځخه شي نو دا دوه پوښتنه لرم چې جواب راکړي ډېره مننه دي
سلامت اوسئ کور دې ودان باز محمد صاحب یو بل اوریدونکی هم شته ځان راو پیژنې آزادي رادیو مهرباني صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام صاحب محترم په جوړ ډاکټر ته سلامونه او استاد شریکه
سلامت اوسئ
موضوع مالیاتو په برخه کې وکړه موږ چې ما دا راډیو دې چې بل ځای په پوره سلام کنه چې په مالیاتو برخه کې خبره وکړه
د بے وزلی او د کډوالو په موضوع ده چې دا اوس تاسو ته معلومه ده چې گاونډي هیوادونه افغانان باسي لبلی خو ژمې را روان دي اکثره سرپناه لري نو څه باید وشي
تشکر سلمان صاحب سلمان صاحب مثلا ما کډوال ور ټول غریب وګړي چې هغه دې په شته بیا سمو په دغه اوس مشکل یا چې د ژوند دا که هر شي چې راځي غریب
متاسفانه ستاسې خبرې سمې نه اوریدل کیږي تلیفون مو قطع قطع کیږي ستاسې غږ راځي خو قطع قطع کیږي غږ مو مات
راځي
و بله مهرباني
محترمه نظر می داو چې دغه کم شي چې راځي دغه غریب او غربت چې شه دلته په دې دولت کې مله رسیدي حالت هم متاسفانه پر پاکستان او ایران ظلم کوي را باسي دلته چې راشي موږ خپل دولت هم شي ورته نه ور کوي کنه نه چا سره حکومت کوي نه چاته کوټه چې هر شي چې راځي دی خپل پوجبو خپل پرلډنګو خپل نور ځای ته وړي دي ځان ته پنجا چې په نور کې شروع کوي کله ملک او د ادم سران د شي وکي چې دی غریب او بیوزل سره حکومت کوي او ګورو ورته وایي او د دې تر نورې مرستې وکړي نو د دې به اوسې امکانات شي او کدا چې نه ګوره دې خپل په ولس خوله لګولې د ولس نار شي اخلي جمع کوي په خپل جبو کې اچي ولس سره کم شي پاتې نه دي څه د مالیات په برخه کې څه د خپلو ګور په برخه کې څه د یو څه د بل
ډېره مننه ډېره مننه سلامت اوسئ له تاسو ټول اوریدونکو منندوی یم مخکې تر دې چې د درنو اوریدونکو په څرګندونو ښاغلیو منصور او هیواد خبري وکي ورزو کندهار ته له ښاغلي حکمت الله صلحي سره خبري کوو صلحي صاحب لنډ راته وایي چې لومړی د خپلو فعالیتونو په اړه وایي چې څنګه چې موږ اوریدلې دي تاسو له ځینو دا ډول خلکو سره چې نن موږ په خبري کوو مرسته کوي څه ډول مرسته کوي
ډیر مننه تاسو ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته بیا محترمات سلامونه وړاندې کوم ډیر مننه چې وخت مو راکړي لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان له اقتصادي نورستانو سره له اقتصادي مشکلاتو سره هم تر ډیره حد پورې مخ دی بل خصوص هغه موسمونه کې په هغه وختونه کې چې به سرپناه او غریب او هغه خلک چې اقتصادي کمزور وي د بیلابیلو مشکلاتو سره د سرپناه د مشکلاتو سره د خوړو د مشکلاتو سره د صحي برخې د مشکلاتو سره مخ دي نو موږ حتی او کوشش عموم کې د وخت څخه موږ د ځوانانو ټولنې او انسجامونه و دا هڅه کوو په شخصي لحاظ او په ټولنیز لحاظ مسؤلیت هم لرو چې هغه کسان چې غریب وي نادار وي په مثال د ناوړو دودونو ښکار شوي وي د اقتصادي مشکلاتو ښکار شوي وي، د هغو سره په دستجمعي شکل کومک کوو، همکاري ورسره کوو. خلک هڅو چې د ټولنې د داسې قشر چې هغه د لاسنیوي څوک ونه لري یا لاسرسی ورته ونه سي، د دې خلکو سره په شخصي او ټولنیزه برخه کې موږ کومک او همکاري کوو. پر مثال یو څوک دی، موږ غواړو چې اقتصادي مشکلات لري، کار نشي پیدا کولی، موږ کوشش کوو چې د خلکو سره پیسې راټولې کړو یا خپل امکانات وسنجوو هغو ته د یو موقتي کوچني کاروبار زمینه مساعده کړو. پر مثال ډېری دوکان یا یو کسب ته معرفي کړو، هغه کسب زده کړي، حرفه زده کړي، تر څو دی په دایمي شکل یو ځوان د بیکاري او د روزګاري شا او د مشکلاتو څخه خلاص. همداسې پکې برخو په نورو برخو کې موږ کومک او همکاري د خلکو په شخصي لحاظ موږ کوشش کړی دی کوي د ډېره وخت څخه، او دا په ټولنه کې مثبت رول ادا کولی شي. خلک تشویق کېږي چې شتمن تشویق کېږي چې
ډېره مننه سلحی صاحب. دا راته وایست په لنډو کې چې له ایران او پاکستان افغانان ډېر ایستل کېږي او افغانستان ته راځي، اکثره هغه بېوزله خلک دي. مخ هیوادونکي ویل چې وای دا ګاونډي هیوادونه ولې زموږ شتمن نه راباسي چې دا بېوزله باسي. دا خلک کومک هم ډېر وایي چې راسره نه کېږي، په څه وضعیت کې دي؟
بالکل، کله چې د استوګنې ځای یا فرض د اوسېدو ځای تغیر کیږي، د دې سره د کار، د خوراک، د هر څه برخې تغیر کوي. په مثال که څوک پر کاري په دې تکلیف یا کار پیدا کیږي، ځکه یو خواوت دلته مشکله په افغانستان کې هغه اوسېدونکي چې پخوا وو هغه ته دا مشکلاتو ده چې نوی سړی راځي دلته ځان بلدوي د کار او د ژوند سره، نو حتمن د مشکلاتو سره مخ کیږي. یا که کومک ورسره کیږي، دومره کومک اساسي نه ورکول کیږي. مثلا یو کیټ ورکوي، یو داسې شی ورکوي چې هغه د ځاینده هېڅ نشي تضمینولی، یا په مثال دی نشي باثباته کولی، نو د دې لپاره اتمن به د مشکلاتو سره مخ یو خو مشکل اقتصادي مشکلات په خوا څخه لرو. بیا که چیرې دا مې بالکل ډېر کسان راغلي دي، خو ځینې ګټې مشکلې دي په دې کسانو کې چې افغانستان ته راغلي دي. په مثال زه یو سرمایه ګزار یم، په مثال رستورانت لرم یا دا کار کوم، په دې کې موږ مسلکي خلک ډېر راغوښتي. اوس تقریبا زما سره په رستورانت کې څلور نفر اشپزان چې پاکستان کې کسب کمال زده کړی دی، فعلا زما سره اخته دي چې هغه افغانان وو د نورو ولایتو او ستدي فعلا زموږ سره په کار اخته دي. نو چیرې کاسبین و داسې خلک راځي، هغه بیا زموږ سره وطن د خلکو لپاره ډېر مهمه میجه ارتباط شوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سلحی کوره مدان چې د خپل فعالیتونو حال مرکو. بیا هم یو اوریدونکو لرو له ترکیه څخه. ترکیه مغه هیواد دی چې د پاکستان او د ایران په شان افغانان باسي، او به ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ، تاسو په ترکیه کې یاست؟ د ترکیه کې د افغانان وضعیت څنګه دی؟
افغانان څنګه دی؟ افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی. تعلیم د غنست، بیروزګاری د کاروشي نسته.
بله، او ترکیه ته د دې لپاره راځي چې هلته روزګار پیدا کړي، او که غواړي چې اروپا ته لاړ شي،
غواړي چې هلته روزګار وکړي، اروپا ته لاړ شي، یا دلته درې سومر پر ازردام ژوند وکړي، بیا اروپا ته لاړ شي. نو دلته هم ژوند ډېر پستونځ کې دی.
بله، پولیس ویل کېږي چې پولیس ډېر بد برخورد کوي. همداسې ده،
و برخورد ډېر خراب کوي. کله چې پولیس کوم بازي ډېر سمسته، خو کمې ډېر سم دي، ندي کمې سم دي، ډېر خراب دي. چې مثلا برخورد خراب کی، چې اسناد شی ورته واضح کی، بیا هم برخورد خراب کی، نو کار روزګار هم داسې وس په ژمي کې زیات نسته. بیا هم افغانان زی د لترازی، نو بیا چې مخته ولاړ شي، پولیس ډېر برخورد خراب وسر کی، بیا چې چیرې ونیسي. ترکیه دولت تقریبا زر ډالر جرمه دي په نفر باندې، هغه جرمه چې دی بیا راسي وکیل زر ډالر ونیسي، زر ډالر جرمه ورته کشي دي، بیا هم کوم لیک واخی، بیا بلاست افغانان دغه سیزی د اروپا خواته زور وی چې بلاست ګیم.
ډیره مننه، سلامت اوسه کور مدان. له دوړو ملمنو شاغلیو صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر، او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر، او د افغانستان د والیانو د پخوانی ټولنې مشر ډاکټر عبدالله هیواد څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ شاو د درنو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایو. لته سي اوریدونکو هم ډیره ډیره مننه. Thank you.
Yeah.